د افغانستان کې څلور بجې سوې د مازدیګر د ازادي راډیو اورینن د جدي 19 منټ د قوس د میاشتې 19 منټه د سې شنبې ورځ ده. د 1390 مریض هجري کال نن د 2019 میلادي کال د ډسمبر د میاشتې له 10 سره برابره ده. نن ورځ هر کال ملګري ملتونه په نړۍ کې د بشري حقونو د ورځې په نوم لمانځي. په 1940 میلادي کال کې د نړیوالو بشري حقونو منشور د ملګرو ملتونو تصویب شوی و. په دغه مناسبت باندې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي ویلي چې د افغانستان د انتخاباتو د پایلو ځنډیدل د افغانستان د خلکو پر حق یو تیری او زیاتی دی. نور جزئیات به وروسته واورئ. اول به ورسو ملالی بشیر ته چې خبرونه وړاندې کوي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د جوزجان ځای چارواکي وایي د دې ولایت په فیض آباد ولسوالۍ کې طالبانو شاوخوا سل اوسیدونکي له ځان سره وړي دي. یو مخکښ امریکایي سناتور ویلي چې په افغانستان کې جګړه په یو څو اونۍ کې پای ته رسېدلی سي که پاکستان په دغه هیواد کې طالبانو ته خوندي ځایونه ورنه کړي. او چک جمهوریت په اوستراوا ښار کې د ډزو په پیښه کې شپږ کسان وژل شوي دي. بشپړه خبرونه. د جوزجان ځای چارواکي وایي طالبانو نن د جوزجان ولایت د فیض آباد ولسوالۍ له کوګلتاش کلي شاوخوا سل اوسیدونکي له ځان سره وړي دي. د فیض آباد ولسوال الف شاه ازادي راډیو ته داسې وویل. د وای یو شمیر سپینجری او قومي مشران چې غوښتل یې د الابیرن د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړي د دولت وسلوال مخالفینو له ځان سره د خانقاه کلي پر لور بیولې دي او هغوی اوس مهال له مخالفینو سره اسیر دي. د فیض آباد ولسوال زیاته کړه په برمته نیول سوي کې د ولسي پاڅون کسان هم شامل دي. د ده په وینا دا کسان د ولسي پاڅونوالو د یوه قومندان الا بیرن په جنازه کې د ګډون په هدف روان و چې د طالبانو لاسته ولوېدل. الا بیرن د ولسي پاڅونوالو قومندان و چې په یوه ترافیکي پیښه کې مړ سوی و. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. نن د بشري حقونو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یا یوناما د بشري حقونو د درې ورځې په دغه ورځې په مناسبت نن د ځوانانو له نړیوال کمپاین سره یو ځای سوه. د دې ادارې په خبر پاڼه کې راغلي چې ځوانان د بشري حقونو ملاتړ کوي. په نوم نړیوال کمپاین د تغییر راوستلو او بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې د ځوانانو رول روښانه کوي. پیلامیه کې راغلی چې د افغانستان په درو کې دوی برخې نفوس تر 15 کلونو کم عمر لري. په 2019 کال کې ملګرو ملتونو د کوچنیانو د حقونو د کنوانسیون دیرشمه کلیزه ولمانځله چې افغانستان یې په 1994 کال کې غړی سو. خبر پاڼه زیاتوي چې میلیونونو کوچنیان له خپلو اساسي حقونو بې برخې دي. دوی پر ښوونځیو او روغتونو په حملو کې اغېزمن کېږي او په جګړه کې له بېلابېلو ځورونو سره مخامخ دي. یوناما په دې لامیه کې لیکلي چې ملګري ملتونه به په افغانستان کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په ګډون د دې هیواد د بنسټیزو ادارو د پرمختګ لپاره همکاري ته دوام ورکړي. یو مخکښ امریکایي سناتور ویلي په افغانستان کې جګړه په یو څو اونیو کې پای ته رسېدلی سي که پاکستان په دغه هیواد کې طالبانو ته خوندي ځایونه ورنه کړي. امریکایي سناتور لینسي ګراهام امریکایي فاکس تلویزیون ته ویلي له طالبانو سره د مذاکراتو خبره ناسمه ده. د ویلي چې د طالبانو پر ځای امریکا باید له پاکستان سره مذاکرات وکړي او که پاکستان طالبانو ته د خوندي ځایونه ورکول بند کړي په افغانستان کې به جګړه په یوازې یو څو اونیو کې پای ته ورسېږي. ګراهام ویلي چې دی غواړي له پاکستان سره د آزادې سوداګرۍ د یوه تړون له لارې چې هغه په امنیتي برخه کې د دې هیواد له فعالیت سره تړلی وي د هیواد خپل چلند بدلولو ته اړ باسي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ درې میاشتې مخکې وروسته له هغه چې په کابل کې په یوه حمله کې د یو امریکایي په ګډون 12 کسان وژل سول له طالبانو سره په قطر کې د سولې خبرې لغوه اعلان کړې. خو د نومبر په 9 نیټه ترامپ په بګرام هوایي اډه کې د خبرو پر مهال وویل چې له طالبانو سره بیرته خبرې پیلوي ځکه فکر کوي طالبان اوربند غواړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې دوی له امریکا سره د سولې خبرو ته چمتو دي. تاسیس مجرغله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د چک جمهوریت په اوستراوا شار کې د دزو پیو پیشه کې شپږ کسان وژل شوي دي. حمله کوونکي ورسته ځان هم وژلې دي. د چک جمهوریت صدر اعظم اندری بابیش دولتي تلویزیون ته وویل چې دا یوه داسې غمیزه ده چې هیڅ ورباندې نه پوهیږي. بابیش وویل چې ډزې سهار شاوخوا 9 بجې په یوه انتظار خونه کې وسوې. د چک پولیس وویل چې ډزې نن سهار په اوستراوا کې په یوه روغتون کې سوي دي. پولیس وایي دوی د مشکوک کس موټر وموند او کله چې دوی نږدې ورغلل حمله کوونکي ځان هم په ډزو وواژه. دوی وایي حمله کوونکی 24 کلن و. دا له 2015 کال راهیسې د چک جمهوریت تر ټولو خونړی حمله بلل کیږي. په 2015 کال کې یو سړی وروسته له هغه ځان واژه چې 8 کسان یې په ډزو وژل. او امریکایي چارواکي وایي ټاکل سوی چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د امریکا له ولسمشر او خپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره د کتنې لپاره واشنگټن ته ولاړ سي. دا کتنه داسې مهال پلان سوې ده چې ولسمشر ترامپ د کانګرس د استازو د جرګې لخوا د استیزال هڅو سره لاس او ګریوان دی. ترامپ چې له کرملین سره د واټن د زیاتولو لپاره د کانګرس د غړو تر فشار لاندې دی، له مسکو سره د اړیکو د ښه کولو هڅه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل تمه ده چې پامپیو او لاوروف به پر دوه اړخیزو اړیکو او همداراز د اوکراین سوریې د وسلو د کنټرول او نورو بېلابېلو نړیوالو مسایلو بحث وکړي. د امریکایي رسنیو د راپورونو لمخې دواړه مشران بل د یکتنی ورسته په ګډه خبري غونډه کې ګډون وکړي. د خبرونو پای.
د ازادي رادیو اوري د مازدیګر 4 بجې او 15 دقیقې د خبرونو مو تر 5 بجو ده. په دې خبرونه کې به په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې د سفیر څرګندونې واوري. هغه ویلي دي چې په افغانستان کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د ابتدایي پایلو په اعلان کې ځان د افغانستان د خلکو پر بشري حقونو یو زیاتای دی. په دې خبرونه کې به نن تاسو هم درز د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت چیننده ده ځانګړي رپورټونه واوري. واوري چې په هلمند کې خلک اندېښنه لري چې د دوی په مرکزي ښار لشکرګاه کې ترور او د خلکو د ناڅرګندو کسانو لخوا د هدفي وژنو پیښې زیاتې سوي دي. د غزني په ښوونځیو کې به له زده کوونکو سره د بد چلند یو رپورټ هم درته وړاندې کړم. په دې خبرونه کې 2 اونیز پروګرامونه لرو. د ښځو لپاره د ازادي راډیو اونیز پروګرام او د کوریا چار پروګرام. د ازادي راډیو د دې ساعت په خبرونه کې تاسو کولای شئ چې د افغان بیسیم پرته سواتل شمیره باندې پیغامونه راوستوي. مخکې ستونزه درلوده د سیستم، خو اوس دا سیستم سم شوی. په خبرونه کې به وروسته ستاسو پیغامونه خبرو کړو. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې سفیر ویلي چې د افغانستان د ټاکنو د پایلو په اعلان کې ځنډ د افغانستان د خلکو د حقونو د تر پښو لاندې کولو معنی لري. د افغانستان کې د اروپایي اتحادیې سفیر دا خبرې نن د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت او په افغانستان کې د جګړې د قربانیانو د درناوي په اړه په یوه ځانګړې غونډه کې کړې دي. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان په دې اړه له کابل رپورټ لري.
په افغانستان کې د ولسمشیزو ټاکنو د پایلو ځنډ په ملي او نړیواله کچه غبرګونونه راپارولې دي. تازه په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې سفیر ویلي دي چې د پایلو ځنډ او د افغانانو انتظار د خلکو له حقونو سرغړونه ده. پیری مایډون چې د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې د بشري حقونو نړیوالې ورځې او د جګړې د قربانیانو د یاد په نمانځ غونډه کې خبرې کولې وویل هغه وایي د ټاکنو ځنډ چې له 2 میاشتو راهیسې ولس ورته منتظر دی د خلکو حقونو تر پښو لاندې کول دي. د 2 میاشتو په تیریدلو سره لا هم د ټاکنو لومړنۍ پایلې نه دي اعلان سوې. د افغانستان ولسمشریزې ټاکنې د روان مریض کال د میزان په 6مې وسوې، خو د 2 میاشتو په تیریدلو سره کمیسیون لا هم نه دی توانېدلی چې لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د ټاکنو د خپلوا کمیسون او یو شمیر ټاکنیزو ټیمونو ترمنځ د درې لاکو رایو په سرنوشت اختلافات هغه مسله ده چې د ټاکنو د پایلو په وړاندې خنډ رامنځته کړی. دا په داسې حال کې ده چې د دغې ستونزې د حل په هدف وړ مورز د ټاکنو کمیسون او معترضو ټاکنیزو ټیمونو ترمنځ غونډه بې پایلې پای ته ورسېده. د افغانستان د ټاکنو خپلوا کمیسون وایي چې دوی نور وخت نه لري چې له معترضو ټاکنیزو ډلو سره مذاکرات وکړي. بلخوا د ثبات او همپالنې ټاکنیزه ډله خبرداری ورکوي که د ټاکنو خپلواک کمیسیون خپل کار ته په همدې ډول دوام ورکړي. په افغانستان کې د کړکیچ سختۍ، پیچلتیا او ستونزو مسؤلیت به یې تر غاړې وي. په ورته وخت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د ټاکنیزو ستونزو د هواري په هدف به د ټاکنیزو قوانینو، طرزالعملونو، لایحو او مقرراتو پر نه کې پریکړه وکړي. د دغه کمیسیون مرستیال اسمت الله مل ازادي راډیو ته وویل
د وو ولایتو په مورد کې هم زمونږ خبرې جریان لري، نو تر اوسه تصمیم نهایی شوی نه ده. مونږ به ان شاء الله خپل تصمیم ونیسو. نه شم ویلای چې نن به خلاص شي، سبا به خلاص شي، نن تر دوه بجو به خلاص شي. مدا مونږ هم دا اوس هم په مجلس، نو زمونږ خبرې جریان لري کمیسیون د غړو ترمنځ.
په ورته وخت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویان زبی سادات له ازادي راډیو سره په خبرو کې د اروپایي ټولنې اندېښنې پر ځای یو بللې او ټینګار یې وکړ چې د لومړنیو پایلو د اعلان په اړه به ډېر ژر پریکړه وسی.
د پر همدې مسله باندې چې په افغانستان کې د خلکو بشري او اساسي حقوقو د خبرو ته دوام ورکوو، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي تدمی چې مموتو ویلي چې په افغانستان کې د سولې لپاره په هر بحث کې باید افغانستان د جګړې د قربانیانو حقونه په پام کې ونیول سي. د جګړې قربانیان یوازې هغه کسان نه دي چې وژل سوي دي یا زخمي سوي دي، بلکې ټول هغه افغانان چې ژوند یې د جګړې له امله خراب سوی او د جګړې له امله له تکلیف سره مخامخ سوي دي، په یو ډول د جګړې قربانیان بدل کیږي. نن په کابل کې د تدامي چې یماموتو د نورو خبرو جزئیات به زموږ همکار خان محمد سیند وړاندې کړي.
هر وخت د سولې د خبرو له تودېدو سره د اندېښنې چې د بشر له حقونو به سرغړونه او یا دا چې دغه بهیر به سوکلنۍ لاسته راوړنې قرباني کړي مطرح کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د سازمان ځانګړي استازي په یوې ناسته کې دغو اندېښنو ته اشاره وکړه. وی ویل په دغه بهیر کې باید سوکلنې لاسته راوړنې په پام کې ونیول شي.
موږ له افغانستان سره ګام په ګام پر مخ ځو او ګډ کار ته ژمن یو. د افغانستان د سولې په بهیر کې د بشر د حقونو نقش مهم دی. په دې برخه کې چې هر غږ پورته کیږي باید ډاډمن شو چې اوریدل کیږي. تو قربانیانو حقونه باید د سولې په اجنډا کې ځای ولري. د ماشومانو د حقونو باید ملاتړ وشي. پر روغتونونو او ښوونځیو حملې د منلو نه دي. د امنیت شورا باید ډاډ حاصل کړي چې د سولې په خبرو کې د بشر د حقونو مسایل په پام کې نیول کیږي.
د دا خبرې د سیشنبه پورز د بشر د حقونو د کمیسیون لخوا د بشر د حقونو د نړیواله او د جنگ د قربانیانو د ورځې د منځلو په مناسبت په جوړې ناسته کې مطرح کړي. په ورته وخت کې په دغه ناسته کې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي پیر مایدون وویل ښکېلې خواوې چې د ملکي کسانو په تلفاتو کې داخلي دي باید وپوښتل شي او د سولې په خبرو کې د بشر د حقونو د تیرو کلونو لاسته راوړنې خوندي شي.
د قوانینو اجرا باید په عمل کې وښودل شي. د نړیوالې ټولنې لخوا باید د بشر حقونو ملاتړ وشي. همدارنګه مجرمې ډلې باید وپوهېږي چې خبریالان چې د بشر د حقونو لپاره کار کوي بې پرې دي.
بلخوا د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي د جګړو او اداري فساد له امله ډېری فرصتونه له لاسه وتلي دي. د دغه کمیسیون رئیس شهرزاد اکبر وایي دا وایي کمیسیون په افغانستان کې د تاوتریخوالي او د بشر د حقونو د سرغړونو د ختمولو غوښتونکی دی. هدفونو ته مو تر ټولو ارزانه لار سوله ده، هغه سوله چې ټول پکې شامل وي، ښځې او ځوانان پکې نقش ولري او د بشر د حقونو موازین پکې مطرح شوي وي. طالبان باید د بشر د حقونو ځای په رسمیت وپیژني. سربیره پر دې د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش ټینګار کوي چې په افغانستان کې باید د بشر د حقونو، ارزښتونو او د قانون حاکمیت ته زمینه برابر شي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
په هلمند کې یو شمېر خلک وایي چې په لشکرګاه کې هدفي وژنې او قتلونه ډېر سوي دي. دوی وایي چې دا مسله د اندېښنې وړ ده، ځکه په اکثر مواردو کې چې خلک په مرموز ډول ترور یا وژل کیږي، د هغو پیښو عاملین نه دي نیول سوي او سزا هم نه ده ورکړ سوي. د ازادي راډیو خبریال په دې اړه له لشکرګاه رپورټ لري.
د لشکرګاه د پولیسو لخوا پر هر چوک ګام په ګام تلاشي کیږي. په ولسوالیو کې ناامنیو او خراب حالت د ژوند لپاره د ډیرو کورنیو پام لشکرګاه ته اړولی دی. د مرکزي احصائیه د معلوماتو له مخې په لشکرګاه کې نږدې 650,000 کسان اوسېږي چې ورسره ورځنی ژوند هم ګډوډ شوی دی. د لشکرګاه اوسېدونکي وایي د کلونو ناامنۍ یوې خواته، خو په دې ورستوي کې د شار په امن سیمو کې هدف وژنو او وسلوال غلاو اندیشمن کړی دي.
لشرګه کې نسبت څو کلونو مخته امنیت اوس شدی، نږدې سیمو کې جګړه نسته، په خو دلته نږدې سیمو کې جګړه و، خو یوازې لوی تشویش دغه د تورستي بریدونو دی چې مثلا بعضی وختونه خلک پنه شکیږي، په عمومي صورت کې اوس خلک ډیر اندیشنه نه لري.
د لشرګه په اړه باید یادونه وکړو چې د پخوا پرتلا نسبتا هغه غټ بریدونه لشرګه کې کم شوي دي، خو دغه ترور کله کله وي دا تشویش وړ دی، نو حکومتي چارواکو څخه دا هیله ده چې دغه ترور مخه ونیسي.
تر ټولو نږدې پیښه د روانې میلادي میاشتې پر درېیمه نیټه په دوهمه حوزه کې وسوه چې له امله پلار او زوی چې د پولیسو افسران ول په یوه غلچکي برید کې ووژل سول او عاملین یې په تېښته بریالي سول. د هلمند د امنیه قمندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې اداره وایي په تېر یوه میاشت کې په لشکرګاه کې 24 جنایي پیښې سوي دي. په دې شمېر کې اکثره پیښې د غلا دي. تلشکرګه اوسیدونکي عمر او عبدالله وایي هیڅوک نه پوهیږي چې دغه وژنې څوک او ولې کوي، ځکه د ډیرو هدفي وژنو مسؤلیت څوک په غاړه نه اخلي.
په لشکرګاه ښار کې تر پخوا ډیر وضعیت خراب شوی، ځکه یو نوی شی چې دلته باب شوی دی هغه دا دی چې ترورونه کیږي او هغه کلیدي کسان وژل کیږي، پولیس وژل کیږي، ترورېږي او په سپین ورځ باندې او هغه کسان هغه عاملین هم د پیښې بیان نیول کیږي، هغه خپل پر لاره باندې ځي.
نو امن څنګه راسي؟ روزمره خلک ترورېږي، موږ خپل په امن کې ځان نه احساسو چې د کور راوځو دا فکر کوو چې هلته به یو څوک زموږ مخته ترور شي، به موږ خپل ترور شو.
د هلمند د امنیه کمانډانۍ د مطبوعاتي دفتر څخه ازادي رادیو ته په استول سو معلوماتو کې راغلي دي چې پولیسو په تیرې یوې میاشتې کې 8 ترورستي پیښې تر هدف مخکې کشف او خونسا کړي دي او په تړاو 24 نفر نیول شوي دي. په دې کې 18 قضیې د غلا دي چې په تورې 25 کسان نیول شوي او څارنوالۍ ته معرفي شوي دي. د هلمند والي تورن جنرال محمد یاسین هم مني چې په ښار کې ګډوډۍ، هدف وژنې او مسله غلاوې ډېرې سوي دي، خو د خپلو تدابیرو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د شنبې په ورځ یو غونډه درلود په نظامي غونډه، او په نظامي غونډه کې کلک آخري تصمیم دا نیول د تېرې غونډې په تعقیب سره چې هر څوک په مسؤولین چې په خل حوزه کې غفلت وظیفه وي وکړو، موږ هغه لرې کوو، په یوازې بل څوک راولو. نو په همدې خاطر دوه وظیفې مالته ورکړې، یو کشفي ارګان ته ما جدي وظیفه ورکړه چې د روسانو د نیولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي، چې هغه تعهد هم وکړ او انشاءالله زم به مطمئن یم چې دا ډله به نیول کیږي، ځکه د دې تعقیب لاندې دی. او بل امنیت پولیسو هم وعده وکړه چې د امنیت صاحب پراخه کړو. بلاخره فیصله هم دا شو چې منګه د دوه میاوزه چې ډیر حادثات چې منګه ارزونه کړو، د دوه میاوزه کې د دوه موزه امنیتي مسولین او د پولیسو مسولین او د امنیت ملي مسولین دواړه به تبدیل او په وجه به نور خلک راشي چې متحد او د کار ورته ول.
ولی دغه دولتي مسولین د مجازاتو خبر ورکړ چې په دند کې غفلت او سلنکاري کړی ده. که څه هم دولتي مسولین د غلچکي بریدونو پر مهال د وژل شوو کسان شمیر نه وایي، خو د پولیسو یوې سرچینې د نشو درو په شرط ازادي راډیو ته وویل په تیرو 24 ورځو کې په لشکرګاه او نږدې سیمو کې 11 کسان ترور شوي دي چې په تړاو یې په نهرس راج ولسوالۍ کې یوازې 2 تنه نیولي دي او دمګړۍ تر تحقیقاتو لاندې دي. محمد الستایی، د ازادي راډیو، هلمند.
په امنیت کې ژوند کول د هر انسان اساسي بشري حق دی. د ملګرو ملتونو سازمان په 1947 میلادي کال کې د نړیوالو حقوقو د بشري اساسي حقوقو منشور تصویب کړ. له هغه راهیسې د دسمبر په 10 نیټه باندې د بشري حقوقو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. په کور کې، په مکتب کې او په عامه ځایونو کې مسؤلیت د انسانانو بشري اساسي حق دی. له غزنی زموږ همکار امید زهیرمل رپورټ لري چې په ښوونځیو کې له کوچنیانو سره پر زور زیاتی باندې بحث پکې سوی دی. البته په ځینو مواردو کې د غزنی په یو شمېر ښوونځیو کې میندو پلرونو شکایت کړی چې ښوونکي د دوی له اولادونو سره ناسمه رویه کوي. د رپورټ په واور
سره لدی چې د افغانستان د پهنې وزارت سمو دوړان دی اعلان وکړ چې هیڅ ښوونکي په ښوونځیو کې د زده کوونکو د شکنجه کولو او وهلو حق نه لري، خو د غزنی ولایت په یو شمېر ښوونځیو کې لا هم دغه چاره روانه ده. د یو شمېر ښوونکو غیر مسلکي توب له زده کوونکو سره د دوی ناسم چلند او د پهنې وزارت لخوا د استادانو د مسلکي پوهې د سیمینارونو نه ورکول د دې چارې لوی لاملونه بلل کیږي. د غزنی اوسیدونکو اته وشکلن نصر الله مرجان خیل وای په خونځیو کې د زدهکونکو وهل او ټکول د بهنې له قانون سرغړونه ده.
زدهکونکو ته تنبیه ورکول په اکثریت مکتبو کې سا وسم روان دي د وهلو یا مخنیوي د لپاره باید یو سمینار دایر شي خونکو ته سمینار ورکړي.
خو د دې ستونزې اساسي لاملونه څه دي؟ د غزنی ښار په پښتون آباد سیمه کې دلیل یې یو تنخونکی شیرخان میاخیر.
یو علت یې دا ده چې دغه سطح د آګاهي کمه ده. سمینارونه مثلا که تطبیق شوي دي صحیح ډول سمینارونه نه دي تطبیق شوي او ذهنیت نه ده جوړ شوی. بل د موږ هغه اساسي ټکی دا ده چې موږ اوس هم کم نصاب نه وای شوی ده، سیستم هم پخوانی ده او بل تقدیر مجازات او مکافات هېڅ زموږ په اداراتو کې نشته.
په غزنی کې د پوهنې چارواکي هم مني چې اوس هم په ښوونځیو کې شاګردان وهل کېږي. د پوهنې رئیس محب الرحمن انصار ازادي راډیو ته وویل له بده مرغه چې د نجونو او هلکانو په ښوونځیو کې دغه ستونزه دوام لري، خو د مخنیوي لپاره یې هڅې روانې دي.
وهل ټکول هم تر سرو کېږي، تر سره شوی دی. بدبختانه معرف دی قانون لمخې په دیرشمه ماده کې هر نوع مجازات د شاګرد ولو که هغه د تعدیب لپاره وي، د اصلاح لپاره وي، هم ممنوع دی. که کارخانګي نه راوړي، غلط کار کوي، حتی استاد نشي کولی چې دی روحن یا فزیکن دی تعدیبي جزا ورته ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې هم د پوهنې چارواکو ویلي وو چې د غزنی په خوږیانو ولسوالۍ کې د ښوونځي سرښوونکي یو زده کوونکی د بې هوشۍ تر اندازې وهلی و.
په غزنی کې مو په یو شمېر ښوونځیو کې د کوچنیانو سره او د زده کوونکو سره د ښوونکو د چلند په اړه رپورټ واورید. څه موده مخکې د افغانستان په لوګر ولایت کې په ښوونځي کې د زده کوونکو سره د ناوړه چلند یو رپورټ خپور شو چې بې حده زیاته غوغای جوړه کړه. د دغه رپورټ په اړه ضد و نقیز نظرونه خپریږي او د دغه رپورټ د جزئیاتو د صحت په اړه بېلابېلې خبرې کېږي. خو د بشري حقونو نړیواله ورځ نن ده، د دسمبر لسمه نیټه ده. زموږ همکاري فریبا ظاهر د نن ورځې په مناسبت یو ځانګړی رپورټ جوړ کړی چې په لوګر کې د ښوونځیو مسله یې هم پکې یاده کړې ده.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي هغه اقدامات چې په دې هیواد کې د بشري حقونو د وضعیت ښه کولو لپاره سوي د قناعت وړ نه دي. د دې کمیسیون کمشنر او ویان شکر الله مشکور له نام نه نیولې تر اداري فساد پورې د بشري حقونو د سرغړونې اساسي عوامل بولي. ښاغلی مشکور تیر ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تیر کلونو اوسه پورې یو څه سرغړونې هم د بشري حقونو په تړاو شته دي. مثلا موږ ډېر داسې قوانین لرو چې د بشري حقونو د حمایت په خاطر باندې تصویب شوي دي. همدارنګه د بشري حقونو په اړه د پوهاوي کچه ډېره شوې ده او همدارنګه بشري حقوق د یو ملي پدیدې په توګه مطرح شوه دی. او ولې په کل کې دا په دې معنا ده چې د افغانستان بشري حقونو خپلواک کمیسیون دې قانع اوس موږ د بشري حقونو د موجوده وضعیت په اړه قانع نه یو. دلته نه دلته خشونت او تاوتریخوالی شته دی، دلته قاچاق دی، دلته فساد دی چې په مستقیمه توګه د بشري حقونو د نقص سبب ګرځي.
شغل مشکور د بشری حقونو د سرغړونې په اړه دقیق ارقام ورنکړل. نن د دسمبر لسمه د بشری حقونو نړیواله ورځ ده. سوریا سبرنګ د افغانستان د بشری حقونو د خپلواک کمیسیون د شوزو د حقونو د ملاتړ او پراختیا د برخې په خوانی کمشنر ده. د موري تیر مشام لازادی رادیو سره په خبرو کې د بشری حقونو وضعیت د اندیشنې وړ وباله. د هغې په وینا شوزی او ماشومان د جګړې اصلي قربانیان دي. دا ویل سزا څخه د معافیت فرهنګ په بیلابیل ډولونو دوام لري. هغه کسان چې ځواکمن دي او غیر مسؤول وسلوال لري انتقامونه اخلي، ترور او وژنې کوي. کله چې جګړه وي غیر مسؤول وسلوال هم فعالیت کوي. موږ نس ویلی چې زموږ د بشري حقونو وضعیت ښه دی. دا وضعیت د اندېښنې وړ دی. خو میرمن سوبرنګ زیاته کړې چې د بشري حقونو د وضعیت ښه کولو لپاره اقدامات سوي دي. هغې د بیلګې په توګه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان غړیتوب، د ځورونې د مخنیوي قانون تصویب او هم د ماشومانو د بشري حقونو د ملاتړ قانون تصویبولو ته اشاره وکړه. د دغه قانون چې د دوشنبه په ورځ د افغانستان ولسی جرګې تصویب کړ په یوې مادې کې راغلي ماشوم هغه چا ته ویل کېږي چې اتلس کلن سوی نه وي. په ولسی جرګې کې له څو کلونو راهیسې پر دې مادې اختلاف و. ځینو وکیلانو داسې فکر کاوه چې ماشوم هغه کس ته ویل کېږي چې د بلوغ علایم پکښې ښکاره سي، خو ځینو نورو ویل چې اتلس کلنۍ د ماشومانو د خوندیتوب لپاره په پام کې نیول سوې ده. دا قانون داسې مهال تصویب سو چې لا هم په لوګر ولایت کې د هلکانو د جنسي ځورونی د اداو پاړه د تحقیقاتو نتیجه اعلان سوې نه ده. د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویاند جمشید رسولی د تیرې چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته د یادو تحقیقاتو د پیلېدو خبره وکړه. د لوګر ولایت د مدني ټولنې مشر موسی محمودي شاوخوا یوه میاشت وړاندې خپلې هغه پلټنې له رسنیو سره شریکې کړې چې پکښې ادا سوې چې د دې ولایت په شپږو ښوونځیو کې 1546 نارینه زده کوونکو څخه ناوړه جنسي استفاده سوې ده. د لوګر سیمه ییزو چارواکو تر اوسه دا ادا نه ده تایید کړې.
اوردونکو، تاسو په ښوونځیو کې په عمومي ډول په افغانستان کې د زده کوونکو او د ښوونکو د وضعیت په اړه دوه رپورټونه واورېدل. د بشري حقونو په نړیواله ورځ باندې نن د ډسمبر په 10 باندې تاسو سره په مکتب کې څه ډول بد چلند سوی دی؟ تاسو کولی سئ چې د ازادي راډیو د 1903 شمیرې له لارې خپلې تجربې خاطرې زموږ سره شریکې کړئ. پر 1903 شمیره باندې سیمسون راولېږئ، موږ به وروسته په خپرونه کې درته خپاره کړو.
ویوا لا لیبرتاد،
بو سربخوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادی رادیو سره وسی او ترنور زر د افغانستان سیمی او نړی له حالات خبر شي.
وسو نړیواله مسله راخلو. په فنلند کې نیو ډیره ځوانه شزه د صدر اعظم د چوکۍ لپاره انتخاب شوی ده. دا شزه سنمرین نومیږي او 14 کلنه ده. دا د فنلند د ترانسپورت وزیر وه او د سوشل ډیموکرات ګوند لخوا د یکشنبې په ورځ د صدارت لپاره نومانده سوه. دا به د صدر اعظم په توګه د سوشل ډیموکراتانو او د څلورو چپي ګوندونو تر مابین د یوه ائتلاف د رامنځته کولو لپاره هڅه کوي چې په څلورو واړو کې په ډیرو مخکې او لوړو چوکیو باندې ځوانې ښځې کار کوي. د رپورټونو پر اساس په دغو ګوندونو کې د فنلند د هیواد تقریبا څلور دغه سي مخکشي سیاستوالي ست چې هغوی تر 15 کلونو کم عمر لري. د مسلې چې په فنلند کې دومره ځوانه شزه د صدر اعظم چوکۍ ته مخکې سوی ده، په نړیوال کچه باندې مختلف عکس العملونه خبره کړي دي. د میرمن سنمرین نومیږي او دی ویلي دي چې د کله چې په سیاست کې کار کول هیڅ وخت خپل عمر ته نه دی کتلی او دی ته نه دی کتلی چې دا یو شزه ده. د ازادي رادیو خبريال اجمل انت په دیاړه د رويټرز خبري اژانس د رپورت نور جزئیات وړاندې کوي.
د فنلند صدر اعظم به یوازې په خپل هیواد کې نه بلکې په نړۍ کې هم تر ټولو ځوانه صدر اعظم وي. 14 کلنه سانا مارین د یک شنبې په ورځ د دې د سوشل ډیموکرات ګوند لخوا نوماند شو او پراتلونکو ورځو کې به د فنلند د صدر اعظم په توګه کار پیل کړي. نوموړي به د یو داسې ائتلافي حکومت خزینه صدر اعظم وي چې پکې د شاملو څلورو ګوندونو مشري هم خزي کوي. دا رسنیو د ریپورتونو لمخې د فنلند په نوي حکومت کې به 12 خصي او ونارینه د وزیرانو په توګه د سې شنبې په ورځ معرفي شي. سنا مارین د دوشنبې په ورځ ویل کله چې د څوکۍ ته کاندیدانو پر خپل عمر او جنسیت فکر نه وکړي.
ما شخصا د خپل عمر او جنسیت په اړه فکر نه وکړی، بلکې پر هغو دلایلو مې غور کړی چې په بنسټ یې زه سیاست ته راغلی یم او پر هغه څه چې په انتخاباتو کې پر موږ د فنلند د خلکو د باور سبب شوی دی.
سانا مارین به له سوشل ډیموکرات انټی رینی واک ترلاسه کړي. د فنلند حکومت تیرونه وروسته لاغه استفا وکړه چې د ائتلاف یو ګوند ویل پر رینی د پوستي خدماتو د کارکونکو د احتساب په وړاندې د چلن له کبله باور له لاسه ورکړي. پنځو واکمنو ګوندونو پریکړه وکړه چې په ائتلاف کې به پاتې کیږي خو نوي حکومتي تشکیلات به جوړوي. د فنلند نوي صدر اعظم سانا مارین تیرونه استثنایی وبلله.
تیرونه یوه استثنایی اونۍ وه. اوس د دې وخت چې مخکې وګورو، نن چې موږ د یوه حکومت د جوړولو کار پیلوو، ټول واکمن لوري هغه ښه پروګرام ته ژمن دي چې موږ پرې په جون میاشت کې په ګډه سلا شوي وو. هغه څه چې موږ ورته اوس اړتیا لرو خبرې نه دي، بلکې له ټولو واکمنو ګوندونو څخه د عمل غوښتنه ده چې باور رامنځته کړو. ملګرو، راځي قوتونه سره شریک کړو او په ګډه د ټولنیز، اقتصادي او چاپیریالي پلوه د یوې باثباتې ټولنې جوړولو ته کار وکړو.
فنلند ته چې د دې کال تر پایه پورې د اروپایي ټولنې دورهي مشري ور په غاړه ده، په حکومتي مشرتابه کې د بدلون لپاره وخت ډیر مناسب نه ګڼل کیږي. دا هیواد د اروپایي ټولنې لپاره د نوي بودیجې د ترلاسه کولو په هڅو کې مرکزي رول لوبوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
نقیب حسن زی لکندار لیکلی د دوه مذاکرات ته خلک ډیر خوشبین دي. داسې مذاکرات د بین الافغانی خبرو لپاره لاره هواروي. سعید احمد عمری لکندهار نه لیکلی دي چې رسنۍ باید د چا طرف ونه نیسي، هر څوک چې اعلامیه ورته راستوي هغه دی ټوله وای، هغه که د طالبانو لوري وي او که د حکومت لوري وي، مخصوصا ازادي راډیو، ځکه دا یوه غټه راډیو ده. د اوریدونکو ته باید ووایو چې ازادي راډیو یو ایډیټوریل بورډ لري، یعنی ایډیټران دي دلته کار کوي او هغوی د پریکړې پر اساس باندې معلومات خپروي. نو ازادي راډیو د هیچا معلومات د هغه طرف په خاطر نه خپروي. ازادي راډیو د دې لپاره معلومات خپروي چې تاسې ته هغه معلومات در ورسیږي چې له بلې لارې تاسې په ازادانه ډول او په بې طرفه ډول نسی ترلاسه کولای. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکلي، کچیر طالبان اوربند ومني نو د سولې خبرې به پیل سي، او کچیر رد کړي نو د راتلونکي جګړې مسولیت به د طالبانو په غاړه وي. اوس به ملالی بشیر د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
چارواکي وایي طالبانو نن د جوزجان ولایت د فیض آباد ولسوالۍ له کوګل تاش کلي څخه شاوخوا سل اوسیدونکي له ځان سره وړي دي. یو مخکښ امریکایي سناتور ویلي په افغانستان کې جګړه په یو څو اونیو کې پای ته رسېدلی سي که پاکستان په دغه هیواد کې طالبانو ته خوندي ځای نه ورنکړي. نن د بشري حقونو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یا یوناما د بشري حقونو د دې ورځې په مناسبت نن د ځوانانو له نړیوال کمپاین سره یو ځای سوه. تمه ده د پی ام ایس په نوم د جاپانی خیریه موسسې مشر ډاکټر تیتسو ناکامورا د شخولو مراسم سبا چهارشنبې جوړ سي. د چک جمهوریت په اوستراوا ښار کې د ډزو په یوه پیښه کې شپږ کسان وژل سوي دي. حمله کوونکي وروسته ځان هم وژلی دی. او امریکایي چارواکي وایي ټاکل سوي چې د روسیې د بهرنۍ چار وزیر د امریکا له ولسمشر او د خپل امریکایي سیال سره د کتنې لپاره واشنګټن ته ولاړ سي.
و سپورتي خبرونه اکرام الله اکرام وړاندې کوي.
د سپورت ورځنې هنداره
د ننګرهار پوهنتون کې د والیبال سیالۍ د ښوونې او روزنې پوهنځي په بریا پای ته ورسېدې. د والیبال دغه سیالۍ چې د ننګرهار پوهنتون د سپورت او بدني روزنې امریت لخوا د لیندۍ په 15مه نیټه پیل شوې وي، د پوهنتون د لسو پوهنځیو لوبډلو پکې ګډون درلود. د ننګرهار پوهنتون د سپورت او بدني روزنې امیر محمد نسیم کاکړ وویل د یادو سیالیو پایلوبې ته د ښوونې او روزنې او ژبو او ادبیاتو پوهنځیو لوبډلو لاره پیدا کړه چې ښوونې او روزنې پوهنځي ادبیاتو ته 3-0 په مقابل کې ماتې ورکړه. د سیالیو اتل ودی خپل کړه. د کرکټ افغان لوبغاړی محمد شهزاد محمدی د بنگلاديش په غوره لیگ بی پی ایل سیالیو کې لوبیږي. که څه هم په خاغلی شهزاد د افغانستان په لوبډله کې یو کلن بندیز لګیدلی، خو په ټی ټین لیگ کې تر لوبېدو وروسته تیره ورځ د بنگلاديش په لیگ کې د لوبېدو په هدف دغه هیواد ته رسېدلی. شهزاد محمدی د بنگلاديش په سوداګریز لیگ کې د ویسټ انډیزي توپ وهونکي شیهوب پر ځای اخیستل شوی دی. د بنگلاديش په سوداګریز کرکټ لیگ کې شفیق الله شفق، نوین الحق، رحمان الله ګرباز، مجیب الرحمن، شهزاد محمدی، محمد نبی ساحل، حضرت الله زازی او نجیب الله زدران هغه